په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې ده. ځینې راپورونه هم خپروو اوري چې د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور په دغه هیواد کې د ثبات لپاره مهم ګڼي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نن هم مذاکرې دوام کوي. د تخار چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیر شپه پر چاب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي پروګرام پر موضوع خبرې وکړي. په قطر کې د امریکایي هیات یو مرکچي وایي چې له طالبانو سره مذاکرې نن هم دوام کوي. سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته نن ویلي چې پرونی خبرې چې پیل سوي وې نن پر ځایي وخت تر د سهار تر 5 بجو پورې روانې وي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ نه هم پړاو خبرې 8 ورځې مخکې پیل سوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په پرونیو خبرو کې ملا عبدالغنی برادر هم ګډون درلود. سهیل شاهین لیکلي چې پر مهمو ټکو پرمختګ سبا دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیر شپه پر چاب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د تخار ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې دغه جګړه نن هم په شدت سره روانه ده. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلول له سخت مقاومت سره مخامخ سوي دي. وسلولو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. په چاب کې جنگي حالت دی. د ولسوالۍ بازار او ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو د چاب ولسوالۍ او امنیي قمانداني ودانیو ته اور اچولی دی، خو د ولي ویان دا نه مني چې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د امنیي قمانداني ودانۍ د وسلولو طالبانو نیولې وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، د ټویټر په یوه پیغام کې نن ادعا کړې چې د چاب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې نیولې دي. په بدخشان کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي چې په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفي نوین ازادي راډیو ته ویلي د هغو راپورونو پر بنسټ چې مشخصا بېلابېلو سرچینو او دولتي بنسټونو ورکړي، په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. موږ ته د اندېښنې وړ مسله ده، زموږ اندېښنه یې لا زیاته کړې ده. په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بېوزلۍ له کبله مجبوره سوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبري وکړي. د هغه درې هیوادونو د چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. د بدوسل کې د چې پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو فشارونه په دې وروستیو کې دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسي له مشر فدریکا موګرینی سره د اروپایي ټولنې د اجلاس په څنډه کې ګوري. په خلیج کې به د کښتیو د امنیت حساسه مسله هم د دې خبرو کې مطرح سي. د تهران او لویدیز ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. یو ایرانی چارواکی وایي چې د امام خمینی په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې وه چې دغه توغندی فضا ته وتوغول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال یې فضا ته توغول ناکامه کیږي. رویټرز خبری اژانس د ایران د یوه چارواکي خبرې راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر سوی دی. دغه چارواکي ویلي چې د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د ایراني چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبرې کړي، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا رویټرز د یوه امریکایي چارواکي خبرې هم راخیستې چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکامه سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پولند ته خپل سفر لغوه کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل هیواد کې پاتې سي چې د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې د فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر استه. ډونالډ ټرمپ د پنځمې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرال حکومت ټولې منابع د طوفان پر راتګ متمرکز دي، پولند ته خپل سفر لغوه کوي. ده ویلي چې فیصله یې کړې چې راتلونکې اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پینس ولیږي. د امریکا ولسمشر ویلي مهمه دا ده چې په واشنگټن کې پاتې سي او د هغو طوفان د ستونزې چاره وکړي چې ممکن ډیر لوی هم وي. په پام کې وه ولسمشر ټرمپ سبا د اګست پر 11مه د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کلیزې په مناسبت په جوړو سو مراسمو کې ګډون لپاره د پولند پلازمینې وارسا ته ولاړ سي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي راډیو پر وی پان لوستلای سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په افغانستان کې د سهار لس بجې او شپږ دقیقې سوې. د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو حضور د دې هیواد د ثبات لپاره مهم بولي او په افغانستان کې د ځینو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې هرکلی کوي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل که له طالبانو سره یوه موافقه لاسلیک هم سي، افغانستان کې به د دې هیواد د 10,600 سرتیري پاتې سي. نور تفصیل له اجمل ان.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمول تایید کړی، خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ د فاکس نیوز راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 10,600 ته راکم کړي. دا ولسمشر ټرمپ په وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر بم په افغانستان کې حضور ولدي. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د یوې هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 10,600 امریکایي سرتیري پاتې شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې شرایطو پورې تړلی وي. له ولسمشر ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه که چیرې بیا ترهګرې ډلې له افغانستان څخه پر امریکا برید وکړي څه به کېږي. نوموړي ځواب ورکړ، امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی. خو نوموړي دا هم وویل فکر نه کوي چې داسې څه به پېښ شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې هیواد کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر ځای او موثره بولي. دا ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د پنځشنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل په تیر یو کال کې چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او وضعیت ته په پام د بهرنیو ځواکونو موجودیت اوس هم مهم دی.
حضور نیروهای خارجي در افغانستان یک اورد بسیار مهم.
خپل صدیقی وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغانستان د دوامدار ثبات او تلپاتې سولې لپاره یو مهم مورد دی. مونږ اړتیا لرو چې په شریکه د شته ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. دا اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو یو کال تیریږي، موږ هیڅ داسې پایله نه ده لیدلې چې د ګواښونو د کمی سبب شي، یعنی تر اوسه هم ګواښونه پر خپل ځای دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د نهم پړاو خبرو نهایي کېدو ته نږدې شوی. که څه هم دواړو خواوو تر اوسه د نهم پړاو خبرو د نهایي کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د ارګ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تمه کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به نن کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر دې مخکې هم ځینو داسې تمه ښودلې وه چې زلمی خلیلزاد به له طالبانو سره د یوې احتمالي هوکړې مسوده له افغان ولسمشر سره شریکه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري. د امریکا د ولسمشر دې څرګندونو ته چې وایي 10,600 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، په پام له افغانستان څخه تر 5,000 زیات امریکایي سرتیری ایستل کیږي. خو ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې دا امریکایي سرتیری به کله له افغانستان څخه وایستل شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور له امنیتي وضعیت سره تړاو لري. ښاغلی صدیقی وایي په هغه خبرو اترو کې چې د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړي، د امریکایي ځواکونو حضور او د شمیر کمیدلې په شرایطو پورې تړلی دي. دا مهال طالبان د افغانستان او امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دي. تر اوسه طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو دا دې ډلې ځینې غړو مخکې تر دې ویلي چې په دوحه کې له امریکایت سره خبرو کې مهم شرط له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي او نورو بهرنیو سرتیرو وتل دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د کابل ښاروالي یو خصوصي امنیتي شرکت د لپاره 6 میلیون افغانۍ جریمه کړې چې شنې ونې په کابل کې پرې کړې دي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د کابل ښاروالي ویلي کې دینا هغه خصوصي امنیتي شرکت دی چې په کابل کې امنیتي خدمات وړاندې کوي او له امریکایي NTC شرکت سره قرارداد لري. دغه شرکت د هوایی میدان په سړک د امنیتي وسایلو د نصب په خاطر څلور وشنې ونې قطع کړې دي. د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس مومن د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د کابل ښاروالۍ دغه شرکت د دغه عمل په خاطر 15.6 میلیونه افغانۍ نقدي جریمه کړې. اغلی مومن همداراز وایي چې دغه شرکت مسؤلین به د دې قضیې په خاطر عدلي او قضایي بنسټونو ته هم معرفي شي.
شرکت د ښار جوړونې د قانون د 14 مادې د 15 فقرې خلاف کار کړی چې په پایله کې یاد شرکت 15.6 میلیون افغانۍ جریمه شو.
د غوونو هر یوې له 12 کالو څخه تر 18 کلونو پورې عمر درلوده. دغه پیښې د یو امنیتي پوستې په 2 متره کې د پولیسو پر وړاندې رامنځته شوې. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو مرستیال مهتاب عالمي په دې پیښې کې پولیس د دې شرکت سره په همکارۍ تورنوي او موږ غوښتل چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو نظر هم راواخلو. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمي د یو صوتي پیغام په لیږلو سره بسنه کړې. دوی موږ خپل جنایي جرمونو ریاست ته په دې برخه کې دنده سپارلې ده. هر اقدام چې وشو له تاسو سره به شریک کړو. لیکي دینا او NTC شرکتونو په دې برخه کې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو هم د دې ونو د قطع کېدو څخه متاثره شوي دي او وایي چې دغه ډول پیښو مخه باید ونیول شي.
اسم ما احمد وحید.
احمد وحیدیما د بیبی مهرو د سیمې اوسیدونکو څلور ونې قطع کړې وي چې نورې هم قطع کولې مونږ مخه ونیولا. له بل خوا د چاپیریال ساتنې ادارې د مطبوعاتو برخې مسؤله لیلا سامانی وایي هر زیان شنو ونو ته چاپیریال ته ستر خطر دی.
درخت اهمیت زیاد داره. ما هر سال درخت زیاد کش میکنیم.
شنیونی زیاد اهمیت لري او هر کال موږ ته شنو ونو نیالګي کینو د دې لپاره چې چاپیریال له ککړتیا څخه ساتي. دغه ونې اکسیجن تولیدوي او د هر ونې قطع کول د ژوندۍ موجود د وژل کېدو په معنا ده.
درخت ششته باشه و نمو شاخه که خود مرو از او ششته است قطع میکنه.
دغه پیښه په ټولنیزو صفو کې هم ډیر خبرګونونه راپارولې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې اوریدلای شئ. د پکتیا ولایت د مرکز اړوند د باغ کې سیمې اوسیدونکي شکایت لري چې ملي امنیت له مرکز سره پر عمومي سړک لار بنده کړې ده چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه کسان وایي چې پر دې لار د زرمت ولسوالۍ او شاوخوا سیمو ترڅنګ د غزنی ولایت خلک هم تګ راتګ کوي چې د سوداګرو دپاره یې هم ستونزې جوړې کړې دي. احسان آریان له پکتیا پر دې موضوع راپور رالېږلی دی.
په پکتیا کې د باغیکې د سیمې قومي مشرانو او ځوانانو د یو رسنیز کانفرنس په ترڅ کې د خپلې سیمې ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې او له ولایتي ادارې وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. دوی وویل د مرکز ګردیز او غزنی ترمنځ غځېدلې لویا ترانزیټي لاره چې د باغیکې په سیمه کې د کوچي بازار سره د ملي امنیت د ریاست لخوا تړل شوې، د زرمت ولسوالۍ او د شاوخوا کلیو د اوسیدونکو ترڅنګ د غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو سوداګرو او عام خلکو ته هم ګڼ شمېر ستونزې رامنځته کړې. د کانفرنس ګډونوالو وویل چې دوی اوس له فرعي لارو کار اخلي چې په وینا یادې لارې په ډېر بد وضعیت کې دي او د امنیتي ستونزو ترڅنګ د دوی د زیات وخت د ضایع کېدو سبب هم کیږي.
معروف افغان یم. کی سیمې تاویه په ټوله کې له ګردیز تر غزنی غزیدلې لاره کوچي بازار خواته د ملي امنیت ریاست ترڅنګ تړل شوې ده. دا دوهم ځل ده چې دغه لاره تړل کیږي. موږ ته د همدې لارې د خلاصون په مقابل کې یو بدیل لار راکړی شي او یا که کولی شي امکان دي وي همدغه لاره دې راته بیرته خلاص کړي.
زه جلال دین یم. تر زه شانه را ونیسه، تر دا وته را ونیسه، تر تریکې ونیسه، تر په زمينه او سره کرمز نجیب په یو دولت کې مدار نه باندې بیا ولې په موږ لار باندې کې خزي راځي، مریضان راځي په خاورو کې روان وي، ولې کوم ظلم هم کړی ده.
دې لار باندې غزنی ولایت د لار غزیدلې د کندهار ته هلمند ته په دې باندې نه یوازې چې خلک ربط عمل کوي، دا ترانزیټي لار ده، په دې باندې مسافر دي. متاسفانه دغه د دوغ په مخ باندې بند شوې ده.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت د سیمې د خلکو او ځوانانو نیوکو ته په کتو ویل چې افغان امنیتی ځواکونو یادلاره د لړن محل لپاره د تروریستي بریدونو د مخنیوي په هدف بند کړي، خو په وینا یې سوداګرو او خلکو لپاره بدیلې لارې خلاصې کړي دي.